پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې شوې. احمد چبریم د سدی رادیو غرمنی خبری مجلې ته شراغلی. شمشاد صدران په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د دې یو ساعت خبرونې په لومړیو کې مو د افغانستان د ولسمشر د قزاقستان سفر څارلی چې ټاکل شوی د نن د شانګهای سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د دې وینا له مهمو ټکو مو تر خبرونو وروسته خبرو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د ازبکستان ولسمشر د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ. په 300 پوځي عملیاتو کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي. په چین او پاکستان کې چارواکي د داعش هغه ادعا څېړي چې پکې ویل سوي. په بلوچستان ایالت کې 2 تښتول سوي چینایي ښوونکي وژل سوي. د ازبکستان ولسمشر د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ. پر دې او نورو موضوعاتو د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو محمد او اشرف غنی او شوکت میرزیایف ترمنځ په پرونی کتنه کې بحث وسو. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل سوي د قزاقستان په پلازمینه استانا کې دواړو رهبرانو د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، سوداګري، اقتصادي همکاریو او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري سازمان په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره د قزاقستان پلازمینې ته تللی دی. دغه غونډه چې پرون پیل شوې نن هم دوام کوي. ولسمشر پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. دواړو رهبرانو پر یو لړ همکاریو او د سرحدونو د کنټرول په اړه څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونه وایي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې 2 میلیونه ډالر زیان اوړي. د دغو خونو مرستیال خان جان الکوزي دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه.
د ورځې 2 میلیونه ډالر موږ ته خساره رسېږي. زه امیدوار یم چې دولت په دې اعتماد باندې او هم د مخالفین چې څوک دي دوی دې د کابل د ښار ګورېدا نه وي چې دوی دې باید یو لاره پیدا کړي چې دا د کابل د خلکو د ژوند عادي حالت ته راشي.
د غبرګولیا جوزا پر لسمه د کابل ځنبق څلولارې ته څیرمه 14 وسوه چې د افغان حکومت په وینا تر 150 ډیر کسانې په نتیجه کې ووژل سول. تر هغې حملې وروسته په کابل کې اعتراضونه او تحسن روان دی چې برخوالو یې د کابل ځینې لارې تړلې دي. دوی د حکومت د امنیتي ادارو د مسؤلانو استعفا غواړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه وسلوال په کونړ، کاپیسا، پکتیا، لوګر، خوست، غزنی، کندهار، زابل او نور ولایتونو کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت د عامه چارو عمومي مدیر ډګروال محمد اساق پیمان ازادي راډیو ته وویل
د اتلو سو پلان شویو عملیاتو په نتیجه کې 44 ترستان په دغو ولایتونو کې وژل شوی. له دې جملې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د قومندان امان الله په نوم د دوی مشر هم په وژل شویو کې شامل دی.
دفاع وزارت وایي د ملي اردو په دغو عملیاتو کې 21 ترورستان ټپیان سوي هم دي. د روزګان ولایتي اداره ډاډ څرګندوي چې خاص روزګان ولسوالۍ به د دولت ضد وسلولو لاس ته ورنسي. د روزګان د خاص روزګان امنیه قومندان ملا عبدالسمد پرون له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې اندېښنه ښولې وه چې که کافي وسلې او مهمات ورونه رسېږي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. خو د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل
کوم شمیر ځواکونه چې هلته مستقر دي، که څه هم هغه ملي اردو دي یا محلي پولیس او ملي پولیس، د دې په موجودیت کې انشاءالله چې د یادې ولسوالۍ د سقوط تصور نشي کېدای.
د والی ویاند وی د افغان قوو په ولسوالۍ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لزینو زیانمنونکو سیمو څلورو پوستو تاکتیکي شاتک کړی دی. په چین او پاکستان کې چارواکي وایي د داعش ډلې هغه ادعا څېړي چې پکې ویل سوي. په بلوچستان ایالت کې 2 تښتول سوي چینایي ښوونکي وژل سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چون ینګ نن ویل حکومت هڅه کوي له پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات ترلاسه کړي. د چین خبري اژانس سینهوا ویلي پیکینګ د وژنې د دې راپور له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي خو تر اوسه یې کوم مړی نه دی ترلاسه کړی. داعش ډلې پرون د 2 چینایانو د وژنې ادعا وکړه. دغه چینایي وګړي د مې میاشتې په وروستیو کې په بلوچستان ایالت کې تښتول سوي وه. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی پخواني مشر جیمز کومي ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د اف بی آی د تشریح په برخه کې دروغ ویلي چې ګواکې غټې ستونزې یې درلودې. د ویلي ټرمپ د ځکه له دندې لرې کړ چې ادارې یې له روسي چارواکو سره د ارتباطاتو په اړه جنایي تحقیقات کول. ښاغلي کومي د مشرانو جرګې د استخباراتو په کمیټه کې ویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو په ویلو سره د دې ادارې محبوبیت زیانمن کړی.
The administration then chose to
د ټرمپ ادارې د دې وینا په کولو سره چې په اف بی آی کې ګډوډي ده، اداره یې کمزورې ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاسه ورکړی، زه څه چې اف بی آی لا بدنام کړ. ولسمشر ټرمپ په مې میاشت کې کومې له دندې لرې کړ او امریکایي چارواکي وایي یوه بی پیلوټه الوتکه چې په غالب ګمان ایران د سوریې په جنوب کې د حزب الله جنګیالیو ته ورکړې وه نسکوره کړې ده. د امریکایي چارواکو په وینا د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې پرون د سوریې په جنوب کې د امریکا د متحدو ځواکونو پر لوري ډزې وکړې چې وروسته د امریکا جټ الوتکو وویشته. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي هغه راکټ چې د دې بی پیلوټ الوتکې لخوا وویشتل سو ونه چاودې ده چې مرګ ژوبله هم نه لري. خو د امریکا د پوځ یو ډګروال راین ډیلن ویلي د بی پیلوټ الوتکې هغو امریکایي ځواکونو ته چې د اردن پولې ته نږدې د تنف په مربوطاتو کې محلي ځواکونو ته د داعشتلې پر ضد د جګړې لپاره روزنه ورکوي مستقیم ګواښ پیښ کړی وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر د شانګهای سازمان د غړو هیوادو په سر مشیزه کې وینا وکړي.
د فاولی جمهور رئیس وینا او مهم چې کی بعد افغانستان کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي.
وړاندې د دې خبرو جزئیات درکو. په دې خبرونه کې مو د هلمند په بوس روغتون کې ناروغان را شخولې.
زای تنگ ده نو خدای چې پر کټ باندې درې شو جمناستي دویم ناستي پرم زکم ناستي.
په کابل کې مو د هډیرو حال اخیسته.
نو صدری خو نو سخت میشو دی. اكو میسي زړی دی ولې غي وران کړلې.
د حقیقت سره په پروګرام کې د کابل د پولیسو له مشر سره شخېدلې چې د ورستیو ناکراریو او اعتراضونو په اړه شخېدلې.
دا مزایره کندگان وقت نداره چی سرک بنده کلی، دا مزاکران وقت نداره چی دی خلق و دو جوان دا گدوات کلی، خصوصا پا دقا ماه مبارک دی رمضان که
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له سر اعظم نواز شریف سره په استانه کې وکتل. د هغوی د لیدنه د شانګهای سازمان د ولسمې سرمشیزې په څنډه کې په داسې حال کې وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې تر پخوا لا زیاتې سړې شوې دي. افغان ولسمشر چې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلي نن به د ورځې په اوږدو کې د شانګهای سازمان سرمشیزې ته وینا وکړي. جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د سرمشریزه په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې د تروریزم او سیمه ایزو مسایلو په اړه بحث کړی دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دواړه مشرانو نن جمعه د شانګهای سازمان د سرمشریزه تر پیل مخکې د استانه په رماده هوټل کې سره لیدلی دي. د جمعې ورځې په دې خبرو کې د پاکستان د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز هم حاضر وو. د افغانستان او پاکستان مشرانو په داسې حال کې په دواړو خیزو مسایلو خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې اړیکې سړې شوې. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ورځ وروسته له هغه سره ولیدل چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د پنځمې پرز د افغان ولسمشر سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او چین یو درې اړخیزه غونډه جوړوي. د پاکستان او افغانستان اړیکې په وروستیو کې په دې سره سړی شوې چې افغان چارواکو په وار وار پاکستان له افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې تورن بللې دی. د کابل پروسی پروستی کانفرنس کې هم افغان ولسمشر یادونه وکړه چې افغان حکومت په سختو شرایطو کې پاکستان ته ملګرتیا لاس اوکت کړ خو هغوی رد کړ. ولسمشر غنی وویل له پاکستان سره د تورونو په لګولو نه مصرفیږي، بلکې له دغه هیواد سره غواړي خبرې وکړي څو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. هغه وویل افغانستان له یوې نه اعلان شوې تعرضي جګړې سره مخ دی. افغان ولسمشر د کابل په پروسې کې په نړیوالو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره لاس ورکړي. هغه پیغام چې تمه ده نن یې د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشریزه کې هم د خبرو مهمه اجنډا وي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د وینا اجنډا دا وښوده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د شانګهای په ناسته کې هر اړخیزه وینا ولري. د ښاغلي جمهور رئیس وینا او مهم ټکي به د افغانستان کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي. د نړیوالې جګړې سره مخ یو، موږ د تشخصلو د ډیرو نړیوالو ترهګرو ډلو سره جنګیږو او موږ د نړۍ لپاره جنګیږو، موږ د آسیا میانه لپاره جنګیږو. دوه برخه د ښاغلي جمهور رئیس د خبرو اقتصادي برخه وي.
د شنګهای سازمان د سرمشریزې په دورځنی سفر کې ولسمشر پرون د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره هم په دوړخیزو مسایلو او لتریریزم سره په مبارزې بحث کړی دی. ولسمشر غنی په ایران کې ورستې تروریستي حمله ته په اشاره وویل لتریریزم سره د ټولو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. ولسمشر غنی همدارز تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره هم د شنګهای سازمان د سرمشریزې په څنډه کې لیدلې دي. تازه افغان ولسمشر نن جمعه د شنګهای سازمان له سکرتر جنرال رشید علیموف سره وکتل او علیموف یادونه وکړه چې شنګهای سازمان افغانستان ته خاصه توجه لري. د شنګهای سازمان سرمشری زنن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شوې او تمه ده د ناظرو هیوادونو مشران چې افغانستان هم په دې ډله کې راځي وروسته د ورځې په اوږدو کې وینا وکړي.
د سفی الله ستانکزینه په مننه چې د شنګهای سازمان د دوه ورځنۍ غونډې تر څنګ د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ته خبرو له جزئیاتو خبر کړو. دا غونډه پرون پیل شوه او نن به پای ته ورسیږي. د چارو سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید له فرصت نه په استفادې د شنګهای سازمان په غونډه کې د امنیتي ستونزو تر څنګ نور د پام وړ مسایل هم مطرح کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق وایي محمد اشرف غنی کولی شي په خپلو خبرو کې د دغه سازمان غړي هیوادونه له تروریزم په ځانګړې توګه د داعش د مخبر زیاتیدونکو خطرونو نه خبر کړي او له دغې ډلې سره د مقابلې لپاره یو سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. له ښاغلي شفق سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د شنګهای سازمان په ولسمه سرمشیزه کې د افغان ولسمشر د ګډون د اهمیت پوښتنه ترې کړي. ښاغلي شفق وایي
د سو اړخونو له مخې افغانستان ته د غونډه اهمیت لري چې باید علاقمندي وسره ولري او تل باید پکې حضور ولري. لومړی دا چې افغانستان ټول هغه هیوادونو سره چې د دې نوي تړون غړي دي یا پورا یا ناظر غړي او په ځانګړې توګه لکه چین او یا د مرکزی اسیا هیوادونه د دوی سره د سوداګرۍ اړیکو ته اړتیا لري. دویم دا چې افغانستان د خارجه پالیسۍ تعادل په سیاست کې هم د جبري چې سره دي چې موږ د امریکای سره د ستراتیژیک دوست په توګه باندې پیمان لرو خو د روسي او د چین د دوه مطرحو غړو هیوادونو د شنګهای په تړون کې سره اړیکه ساتل د افغانستان لپاره هغه تعادل هیڅ کولای شي چې یو بې پرې هیواد او د ریښتونی آزاد مستقل هیواد لپاره د اړیکو تعادل یو اصل دی په سیاست کې. بل دا خبره ده چې شنګهای تړون کې چې څومره هیوادونه دي د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړتیا ډیره جوته ده. نو افغانستان د اسیا د هیوادونو د زړه هیواد په توګه او د جنوب د هیوادونو او د مرکزی اسیا هیوادونو ترمنځ د یو پل حیثیت لرونکي هیواد په توګه له بل هر چا څخه د مسابقې او د میدان کې د رقابت ډیر ښه چانسونه لري. فعال حضور لرنه موږ کولی شو چې د مرکزی اسیا هیوادونه د جنوبي اسیا هیوادونو سره وتړو.
استاس له نظره له اقتصادي مسایلو تر څنګ افغان ولسمشر کوم مسایل مطرح کړي چې د تروریزم پر وړاندې سیمه ییز اجماع رامنځته شي؟
په افغانستان کې د داعش د پروژې وړیدا دا هغه سیمه چې دغه هیوادونه ګواښي. نو کنن افغانستان د نیابتي جګړې د ډګر په توګه د داعش له ګواښ څخه ضرر ویری دغه ګواښ سبا دغه هیوادونه ته هم متوجه دي. نو باید چې په امنیتي ډګر کې هغه ګواښونه هم مطرح کړي چې نن افغانستان ګړي او پاینده کې د نورو هیوادونو لپاره دا ګواښونه ولاړ دي.
له دې بلاندې افغانستان د شنګهای په غونډه کې ځینې مسل مطرح کړي او حکومت سرګند پایلې نه درلودله. ستاسې نظر شنګهای غونډه د افغانستان د ستونزو هواري کې څومره مرسته کولای شي؟
هغه ګواښونه چې افغانستان ته متوجه دي اگر سبا نور هی وزن ته نیوی نیوی مترجی کی دن کی نو کپچین باندې من امغزول فشار وساتی ته سو پاکستان دې د قانون کی چې د یو همسایه او غوډي هی وته توګه د دوستۍ لار او د سوداګرۍ د شریکو ګټو لار ورشي ابدارنګ روسیه هم دې د قانون کی چې افغانستان هم د اقتصادي دغره او هم د نورو منطقې د مطرح مسایلو پر اړه باندې د روسیه سره کېدې شي مشترکې ګټې د نړیوال سیاست پر اړه باندې پر مخ وړي.
د سیاسي چارو کتونکو ناصر شفق ویل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی باید د شنګهای سازمان د غونډې ترڅنګ د چین مشان د تقانې کړي چې پر پاکستان فشار راولي تر څو د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي. لوي خبرتیا ورسته پاکستان ته مخه کوي.
د ماشوم حق پروګرام له دې ورسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د بلوچستان د بشري حقوقو یو سازمان تور پوری کوي چې په تیر میاشت کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو شاوخوا سلطنه بلوچستان په عملیاتو کې په مرموز ډول وړل شوي چې کورنۍ لمړی او ژوندۍ خبرې نه دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو تر هغه مخکې یو نوې موضوع. دوه چینایان په بلوچستان کې وژل شوي دي. دا کسان تیره میاشت تښتول شوي وو. داود خټک د مشال څانګې را سره دی په سټوډیو کې. خټک صاحب، دا مسله تعقیب کړې ده. خټک صاحب، دوه چینایان په بلوچستان کې وژل شوي دي، دوی په بلوچستان کې څه کول؟
بله، مننه شبر صاحب. دا تاسو چې څنګه وې، دا راپورونه بیګا تیره شپه ناوخته مخې ته راغلو، او داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې چینایان په پاکستان کې د یعنی یو انفراسټرکچر یا د پرمختیایي کارونو والا پروژې اوس روانې دي په پاکستان کې، او په دې باندې سه $55 بلین روپۍ دغلته سرمایه کوي. نو دغه چینایان دا د اغې سلسله کې ډېر زیات چینایان راغلي، خو په خصوصي توګه دغه دوه چینایان چې کوم ویل کېږي چې دوی دغلته کارکونکي هم وو، او دوی اردو ژبه زده کوله، او چینایي ژبه چې مندارین هم ورته ویل شي هغه خلکو ته ور زده کوله.
دا عجیبه خبره ده په بلوچستان کې چینایي ژبه خلک څنګه زده کوي، او دوی څنګه دوی به اردو کېدای شي د دې لپاره زده کوله چې هلته پروژې لري، لیکن خلک چینایي څنګه زده کوي؟
او بلې، لکه څنګه چې ما وویل چې چینایان دلته روان دي پاکستان ته، دا د تیر یو نیم دوه کالو نه دی را روان دي دلته، ځکه چې چین چې دی هغه په پاکستان کې په لویه کچه باندې دلته پرمختیایي پروګرامونه شروع کوي، چې هغې ته روډ او بیلټ یعنی یو سړک او یوه سیمه د دې چې کوم پلان دی هغه د ټولې نړۍ دپاره دی، خو د پاکستان دپاره پکې دغه برخه ده. نو هغې ته به ډېر زیات یعنی خلک په کار وي چې په هغې کې په ځایي کچه، او بیا د چینایانو د طرف نه هم خلک وته را روان دي چې په هغې کې کار وکړي. نو هغې دپاره ډېر په ګڼ شمېر کې پاکستانیان چې دیم لګیا دي اوس چینایي ژبه زده کوي.
بلوچستان خوندی نه دی، راپورونه لرو. دا د وړاندې به هم یو راپور خپور کړو چې په تیره میاشت کې په بلوچستان کې په لسکونو کسان تښتول شوي دي. ادعا شوې ده البته چینایان څنګه زړه کوي چې بیا هم بلوچستان ته لاړ شي.
ګورې، داسې دی چې دغه پروژې چې کومې را روانې دي په پاکستان کې د چین د سرمایه یا د پیسو د لګولو په مد کې، نو هغې کې زیاتره برخه چې دا په بلوچستان کې به کارول کېږي، او هغې وجه دا ده چې دغلته د ګوادر بندر دی، او چینایان هم په دغه بندر باندې کار کوي. د دغه بندر د لارې به دی دا به د دنیا سره او د منځني ختیځ سره خپل تجارتونه پر مخ باندې بیایي. نو د دې ډېر زیات خلک په بلوچستان کې دي، د هغې سره سره د پاکستان په نورو برخو کې ډېر زیات چینایان راغلي دي.
خټک صاحب، مهم سوال پات شو، دا دوه چینایان چا وشلې دي؟
اوس پورې چې کوم په ظاهره باندې یو ویډیو هم د دې خپور شوی دی، په هغه ویډیو کې خو ویل شوی دی چې دا یعنی داعش وسله والا ډله چې کومه ده هغې دا کسان وژلې دي، د دې پرچ ده یا ذمواري چې ده هغې منلې ده په خپل سر یې خستې.
خټک صاحب، مننه. په بلوچستان کې به تم شو د بلوچو د بشري حقوقو سازمان تور پوری کوي چې په تیره میاشت کې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو شاوخوا سلطنه بلوچان په عملیاتو کې په مرموز ډول وړل شوی چې کورنۍ لمړی او ژوندۍ خبرې نه دي. دغه سازمان په نوي راپور کې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ، دغه راز ویلي چې د دوو میرمنو په ګډون 21 تنه وژل شوی دي، خو د بلوچستان حکومت د دې سازمان دغه ادعاوې بې ځایه بولي. نور تفصیل لکوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچو د بشري حقوقو سازمان د تیر مې میاشتې رپورت خپور کړ، او ادعا کوي چې په بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات دوام لري، او په نتیجه کې خلک په مرموز ډول وړل کیږي او وژل کیږي. د دې سازمان مشر بیبګولي بلوچ په کوټه کې به خبري غونډې ته وویل چې یوازې په تیر میاشت کې تر سلو زیات کسان په عملیاتو کې وړل شوي، او شاوخوا شل تنه وژل شوي دي. د مې په میاشت کې په بیلابیلو محاصرو او عملیاتو کې امنیتي ادارو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو 102 کسان نیولي او له ځانه سره وړي دي. نیول شویو کسانو ته نه د ځان د سپیناوي موقع ورکول کیږي، نه ور باندې عریضه کیږي چې محکمې ته وړاندې سي، او نه له خپلو کورنیو سره د خبرو اجازه ورکول کیږي. د بلوچو د بشري حقوقو سازمان په خپل رپورت کې په بلوچ میشتو سیمو کې پر بشر ضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې، او تور پورې کوي چې امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوچ ځوانان په مرموز ډول وتښتوي، او بیا وخت په وخت د ترهګر ترهګرو په نامو په جالي نشټو کې ووژنې. د سازمان مشر بي بي ګل بلوڅ وايي په مې میاشت کې په ډیرای بوکټي سیمه کې دوه ښځې په عملیاتو کې وژل شوي دي. له دې پرته د شپږو کسانو شکنجه شوي او خراب شوي مړې موندل شوي او دیارلس کسان نور هم وژل شوي چې د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دې ترڅنګ اتلس کسان چې ورکو هم راخوشي شوي دي. د بلوڅو د بشري حقونو د سازمان په شمول د پاکستان د بشري حقونو سازمان هم وخت په وخت د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان له سترې محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشرضد اعمالو مخه ونیسي. خو د بلوچستان ایالتي حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د حکومت ویاند انوارالحق کاکړ وایي د بلوڅانو دا ادعا چې خلک دې استخباراتي ادارو وړي او امنیتي ادارو دې وژلي وي هسې یوه پروپیګنډا ده. وایي د بلوچستان په هیڅ یوه سیمه کې عملیات نه کېږي او نه هم څوک په مرموز ډول وړل شوي دي. خو وایي امنیتي ادارې د هغو کسانو په ضد وخت په وخت د پلټنې عملیات کوي چې د ترهګرۍ او ورانکارۍ په چارو کې لاس ولري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پکتیا ولایت شورا قومي مشرانو مدني فعالانو او سیدونکو د حکومت په ملاتړ غونډه کې تور پوری کړ چې په کابل کې د روانو مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. له ګردیزه د ازادي راډیو خبريال داود تپان راپور لري.
په دغه غونډه کې چې د پنځ شنبې په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ملاتړ جوړه شوې وه. قومي مخبرو ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په تاوان وګڼلې. د پکتیا قومي مشر او د غونډې یو سمبالونکي ښایسته جان هدي په کابل کې رواني مظاهرې د ولسونو په زیان وګڼلې او د ملي وحدت د حکومت ملاتړ یې اعلان کړ.
یو تعداد مشخص خلق په ځای دي چې د افغانستان ګټې خوندي کړي یا د نظام د اصلاح په خاطر هغه لاره تعقیب کړي. کومې لارې چې مونږ عزت ته رسیږو، کومې لارې چې مونږ خپل ستونزې حلولی شو، هغه لارې پرېښودلې او په هغو لارو باندې مزل شروع کړی دی چې نه د افغانستان او نه د ولس په خیر دی، بلکې دا د افغانستان له خاورې سره او دا د افغانستان د ولس سره ستره جپا ده. نو موږ پکتیاوال د خپل ملي وحدت حکومت نه ملاتړ کوو.
نوموړي دا هم وویل چې که حکومت د دې خلکو په وړاندې غبرګون ونه ښیي، د افغانستان سوداګرو ته هره ورځ په میلیونونو امریکایي ډالر اوښتونکی تاوان د زغم نه دی. په دې جوړه شوې غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس ډاکټر الامیر بارمزوی وویل دی معلومات لري چې په کابل کې د روانو مظاهرچیانو تر شا د نورو هیوادونو استخباراتي کړۍ موجودې دي.
نور دغه ګواښنه د وړو ډلو ټپرو لخوا موږ ته د زغملو وړ نه ده. او دغه د سولې کانفرنس، دغه د رئیس جمهور بهرنۍ پالیسي ګوندی هیوادونه حیران کړي. د دې وړې د لسوشلو کسانو مظاهرې شاته د سیمې د استخباراتو لاسونه دي.
دا د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر حاجي خوانی جهاني څرګنده کړه چې دوی به د اړتیا پر مهال په لوړ تعداد د ملي یووالي ساتلو او حکومت څخه د ملاتړ لپاره راووزي.
موږ د افغانستان د یووالي لپاره او د دغسې ډلو د مخنیوي لپاره همهغسې قربانۍ ته تیار یو لکه دوه نیم کاله مخکې مو چې ورکړې او انتخاباتو ته راوتلي وو او په لکونو خلکو رایه ورکړې. دغسې به په لکونو خلک راوځو او د دغو خلکو څخه به ملاتړ کوو او د دغو ډلو مخنیوی به.
دا د غونډې په اخیر کې د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری هغه و مادهیز پریکړه لیک ولوس چې د پکتیا قومونو مدني ټولنو او ولایتي شورا لخوا د تیرو دوو اونیو راهیسې په افغانستان کې د روانو پیښو غندنه، د مرکزي حکومت ملاتړ او پکې د مظاهرچیانو په وړاندې غبرګون موجود و. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو تور پورې کړ چې د کابل د مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت څه دی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کابل له امنیت قمندان سره په همدې موضوع غږېدلی و چې دی څه وایي چې د دې مظاهرو تر شا د چا لاس دی او څه وړاندیزونه ورته لري. د فروغ څرګندونې د حقیقت څه دی په پروګرام کې وړاندې اورېدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو.
زابط خان رحمانی خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداری سي دا مرزونه کړي صاحب مانا موږ هیڅ څوک هم نه خوري. د اشرف غني د ځوان ځا کوچانو خوره هم درکا کنه دا کوچانو هم دولې نه خوري.
عمر خان کوچي د زابل ولایت شریف صفه د ولسوالي کوچان دا هللورو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسولو مست د منلو ول د ورسي واکسین د ورسي واکسین مست د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من په تمه ورته کښېناستو. مست د کندهار ایواني ډاکترانو وویل اوس واکسین دی تر ورسي اوس راځي هغه نه رالی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول. ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده.
زه پاینده محمد کوچه له امریکا او له دشت نه خبرې کوم. دشته کې للمې کرلي دي او للمې نه کېږي نه چښتنې اجازه کوي. پیدا چې اشرف غني صاحب حیاتان را ولېږي او په دې دشته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. وسلام. السلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو. موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو. اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي. عبدالته هم په دشتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک بې بنا او بې خطا په عذابوي. او عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي. حکومت را ته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. وسلام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ایم په 100.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د هلمند د بست روغتون حال درکوو چې هلته ناروغان شکایت لري چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. همداراز مو د کابل د هدیرو له ستونزو خبرو. د حقیقت سره پروګرام هم لرو خو اوس به راشو د ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلو اسمسونو ته. البته مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې اسمسونه خپاره کړو، له یوه ساینسي مطلب لرو چې د فضایي سفینې په اړه عصمت څاروان معلومات درسره شریکوي.
د ایټالیایي او اسپانیې څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کیدی شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2020 پروګرام له لورې تمویل کیږي. د دې آلې جوړوونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني موسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړوونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي چین کولای شي چې په پاکستان فشار راولي تر څو د تروریزم څخه لاس واخلي او د ټولو ترهګرو په وړاندې جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته سوله راشي. بصیر هلمند له کابله لیکلی دی د ولسمشر اشرف غني سفر استانې ته د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی ځکه اوس افغانستان اقتصادي پروژو ته ضرورت لري. اقرا عثماني له زابله پوښتنه کوي د ګلبدین حکمتیار د ګوند بندیان کله خوشي کیږي. خدای دې وکړي چې معلومات راکول سي. محمد رحیم د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه پر استول اس ام اس کې لیکلی دی مظاهرې د سولې لپاره وکړي، د چوکۍ لپاره دې څوک مظاهرې نه کوي. اکبر له کابل هم په خپل اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده. د لیکلي دی او تورې پورې کړی دی چې د مظاهره کوونکو مشران د واک تږی دی، دوی له ترهګرو سره فرق نه لري. قیام الدین مبارز له هلمند څخه ازادي راډیو ته پراستول سمس کې لیکلي دي لټولو خبريالانو څخه یې کوم چې په هر خبرونه کې زموږ او د اوریدونکو پیغامونه ولولي. یو شمېر نور اوریدونکو هم ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولي دي او د دوی په ډله کې محمد رحیم د کندهار له میوند لیکلي دي شانګهای سازمان کومه نتیجه نه لري او عبید الله پراستول سم اس کې لیکلي دي شانګهای سازمان غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په www.azadiradio.com کې اوریدلی شئ او زموږ هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. دولس بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د ازبکستان ولسمشر د کابل او تاشکند ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ. پر دې او نور موضوعاتو د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او شوکت میرزیایف ترمنځ په پرونی کتنه کې بحث وسو. ولسمشر د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو تاقونوي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې $2 میلیونه زیان اوړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیر 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله 4 دوله ضد وسلوال وژل شوي. د اروزګان ولایتي اداره ډاډ څرګندوي چې خاص اروزګان ولسوالۍ به د دوله ضد وسلوالو لاسته ورنسي. د خاص اروزګان ولسوالۍ امنیه قومندان له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې اندېښنه ښوولی وه چې که کافي وسلې او مهمات ورونه رسېږي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. په چین او پاکستان کې چارواکي د داعش ټلې هغې دا څېړي چې پکې ویل شوي په بلوچستان کې دوه تښتول شوي چینایي ښوونکي وژل شوي. دغه چینایي وګړي د مې میاشتې په وروستیو کې بلوچستان کې تشتول سیبی با. امریکایي چرواکي وي یو بي پيلوټ الوتکه چې په غالب ګمان ایران د سوریه په جنوب کې د حزب الله جنگیالیو ته ورکړی و نسکوره کړی ده. او د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بي آی پوخانی مشر جیمز کومي ویلي د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د اف بي آی د تشریح په برخه کې دروغ ویلي چې ګواکې غټې ستونزې پکې موجودې وي.
د کابل په ښار کې د هدیرو ستونزه ورستر بلې په زیاتېدو ده. د هدیرو ځینې مځکې غصب شوي، ځینې هدیرې بیا خلکو اخیستي دي او هغه کسان چې له ولایتونو کابل ته کډه شوي دي د هدیرو له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ښار جوړونې وزارت ژمن دی چې په 2 میاشتو کې به د کابل د هدیرو ستونزه هواره کړي، خو دغه وزارت وایي چې ښاروالي خپل مکلفیت لري. خلک څه وایي؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. خو اوس په هلمند ته ورشو. د بوست روغتون 150 بستر صرفیت لري، خو 350 ناروغان پکې بستر دي. د روغتون مسولان وایي خدمتونه شری خو ودانۍ تنگ ده او د ناروغانو شمیرې د ورځې نه بلی تر ډیرې شي. زموږ همکار چې د روغتون څخه لیدنه کړې وای د لسکونو کلونو دغه پخوانی روغتون ته د فراو نیمروز په شمول د غور او بادغیس ولایتونو څخه هم ناروغان راځي. د بوست روغتون مسولان وایي د دې لپاره چې ودانۍ او تشکیل پراخه سي ولایت مقام ورسره همکاري نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د الیاس دای په تفصیلي راپور کې.
دهلیز ډاک دی، اکثر خلک پر خپل پټوانو ځینې پرمځکه خو یو شمیریان د روغتون پر میزونو پراته دي. په بوس دولتي روغتون کې تر بل هر وخت ناروغان شمیر ډیر سو دی. د لشکرګاه شهر په 45 درجه ګرم هوا کې د روغتون د دهلیز کړکۍ تړلې دي او تر 50 ډیر کسان په واړه سالون کې د خپل ناروغانو د رخصت شي بشمري. دوی پر موږ هم د ډاکټرانو فکر کوي او پر روغتون کې د سہولت غشتنه کوي.
ولی جان مشکل می دا غره چې دا پایواز موږ ته پر راحت سی ډیر پازاب دی.
نن شپه موږ به مده چې موږ غلی د ازما کوښنه مریض دی دلته مرابطه لیدي نه ولا که چل لري نه ولا که مریض دی لري ده
پایوازان ځایم نه لرو ساده ډیر په تکلیف د مریض خدمت مو سه دا ډیر په تکلیف یو کښنه کوي مرابطه لیدي د 2-3 ورځې کې چې واستاده نس مریض دی د روس پرې پیدام نه کوي ورو کاټ باندې 2% ځایم نه لري ودی په مشکل کې.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست مسولین وای یوازې عجل وتاکته په هرو څلور وساتونه کې د اویانتر اتیا پر ناروغان مراجعه کوي. د دې ریاست مسولین زیاتوي تر اوسه لا هم په بستروختون کې د او پی ډی مجهزه څنګه نستامه. زه د ماشومانو په یو داسې واډ کې ولاړم چې پر نږدې هر واډ تقریبا 1.5 متر چپرکټ 2 ښځې او 2 ماشومان ناست دي. د بستروختون د ماشومانو د څنګه په دی خونه کې ډنګر ژړ رنگ د خوړو او شنو سترګو ډیر ماشومان غټ سرونه نری غاړي چې په شنو او زرغونو رختونو پر سوي تاویزونه په غاړه دي موږ ته خورا په دقت ګوري. ویل کېږي دوی ټول په سوي تغذیه اخته دي. دلته اکثره میندې وړې ډنګرې او د کم عمر ښکاري. ډاکټران وایي د دوی ډیرې په کم عمر کې واده سوي دي ځکه هم مور او هم ماشومان په ناروغیو اخته دي. ویل کېږي بست روغتون ته چې اوس یې د بسرحده ډاکټرانو په مرسته د بسترونو شمیر درې سوه ویشت ته پورته سوی دی. د هلمند د ګڼو ولسوالیو تر څنګ د فراه نیمروز په شمول د غور او بادغیس ولایتونو څخه هم ګڼ شمیر ناروغان راځي. دلته د بستر سوو ماشومانو میندې وایي ځای مو تنګ دی، ناروغان او پایوازان په عذاب دي. شاوخوا اتیا کال وړاندې بست روغتون د لومړنیو ودانیو او روغتونونو څخه و چې په لشکرګاه کې په فعالیت پیل وکړ. چارواکي وایي هغه مهال د دغه روغتون د بسترونو شمیر وو چې کرار کرار پنځلس او بیا تر سلو لوړ سو. خو د نړیوالې ټولنې په مرسته د رامنځته سوي نوي حکومت په لومړنیو کې د بسترونو شمیر یو سلو پنځوس ته پورته سو. د بست روغتون مسؤل ډاکټر نثار احمد بارک وایي ناروغان ډیر سوي دي ځکه یې ګڼې اداري او لوجستیکي خونې هم د هغو د درملنې لپاره خوشې کړي دي.
هلته موږ څه چې کړي دي شعبات مو د اداري شعبات مو د کانفرانس ځای مو چې پخوا موږ د پرسونال سره باید په هر میاشت کې موږ یو مجلس یو میټینګ درلودلی هغه مو د مریض په اختیار وکړی دی د ایم ایس په همکاري باندې. مګر متاسفانه چې اوس یوازینی مشکل دا دی چې دغه د تعمیر ساحه مو ډیره کمه ده.
د بست روغتون مسؤل پړه د عامې روغتیا پر رئیس اچوي. نثار احمد بارک ازادي راډیو ټول د روغتیا پر ریاست کې یو شمیر کړي نه غواړي یاد روغتون نور هم پراختیا وکړي. خو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګار پر د لګول سوي تورونه ردوي. ښاغلی توبګار پړه د بسرحده ډاکټرانو پر مسؤلینو چې د تیرو څو کلونو راهیسې په بست روغتون کې خدمتونه وړاندې کوي اچوي.
کچیره دی غواړي چې دا برخه موږ ورته اخلاص وکړو نو ښه خبره ده د ویلات محترم مقام په دې کې مداخله وکړي. هغه د ایم ایس اف قنات ورته کې متاسفانه به سره د ډاکټر صاحبان موږ سره قنات نه کوي فشار دی پر هغه راوړسي. کچیره به سره د ډاکټر صاحبان د دې لپاره زړه شي چې د عامې روغتیا ریاست په څلور ساعته کې وځ پیلند لپاره دوه تامینان دی تل کې او موږ مرزو ده چې ولایتي روغتون مستقل سي او ولایتي روغتون پر خپل شو باندې ودرېږي او هغه توصیه پیدا کړي.
توبګر ازادي راډیو ته ول د بست روغتون د پراختیا مسله ورسره د عامې روغتیا وزارت منلې ده. خو په دې برخه کې د بې سرحده ډاکټرانو ترڅنګ دولت مقام نظر هم غوښتل سوی دی. اما تر اوسه دواړو ادارو ورسره همکاري نه ده کړې. د بست روغتون کارکونکو چې یو وخت پنځه درش تنه اوس د بې سرحده ډاکټرانو په مټ یاد شمیره نه سو پنځوس ته پورته سوی ده. خو لا هم د مراجعینو په نسبت یاد کارکونکي او موجوده ودانۍ بسنه نه کوي. په دې اړه مو د بسرحده ډاکټرانو په شمول دولت ته مقام ته نظر د اخیستلو هڅه وکړ خو بریالی نه شو. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلو.
نو صادری خو نست ختم شو دی او کوم چې زړیا دیری ولې هغه وران کړلې ورانیږي او کورونه کې جوړیږي دکانونه کې کې خودل کېږي.
د افغانستان د احصایې د مرکزي دفتر له اټکل سره سم روان کال د کابل ښار نفوس څلور میلیونه او نږدې وله کو تر رسید شي. په دغه ګڼ مشت شار کې نوی هدیرې نه دي جوړې شوی او د جنوب خانیو هدیرو مزکي زورواکو غصب کړی دی. محمد افضل ناصری چې له اوشتي مودي راهیسې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
مسئول زمانګه مشران دي که امر د اوزاده که رئیس د نایاده په دغه باره کې هم د محیط زیست په خاطر هم د قبرونو په خاطر زمانګه دغلته پنځوس کاله کېږي اوسېږو نو زه دې ځنه چیرته وسم خپل مړی په اوږه باندې په دغه باره کې توجه مونږ د مشرانو نه غواړو. واقعا نشته د اشخاص شته دي دلته راغلي په زوره دا اوس هم د زور دعوه کوي ولا په خپلو سترګو م لیدلی چې قبر یې ور کړی د پاسه پی کور جوړ کړی.
په کابل کې تر ټولو ستره هدیره د ښار په جنوب کې د شهدای صالحین هدیره ده. د سولې په کلونو کې په د ښار د غونډیو په لمنو کې هم خلکو خپل مړي خاورو ته سپارل. د ښار جوړونې وزارت ویانده نیلوفر لنګر وی چې اوس هم دغه ستونزه شته.
په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې حتی په یو شمېر دولتي مځکې کې خلکو هدیرې جوړ کړې دي چې له دې سره یې د مځکې په برخه کې موږ ته یوه ستونزه جوړه کړې ده.
د دې لپاره چې په ځینو ولایتونو کې امنیتي ستونزې دي نو ډېرو خلکو کابل ته مخه کړې ده. له پاکستان او ایران هم یو شمېر هغه کورنۍ چې په خپلو ولایتونو کې کورونه نه لري د کار موندلو په نیت کابل ته کډه کیږي. دغه ازدحام دې ته لاره هواروي چې په کابل کې خلک د خپلو مړیو لپاره هدیرې په پیسو واخلي. حاجی خوی شیرجان چې له اصله د پخمان دی وایي
د شهدای صالحین 15000 تا 20000 تا 30000
په شهدای صالحین کې له 15000 تر 60000 او 10000 پورې قبر خرڅي. د زړه قبر هډوکي باسي او په هغه زړه قبر کې نوې مړیو ته ځای جوړوي.
قبر کوره بر مردم ځای جوړ میکنه.
د سولې په کلونو کې به جنو خلکو د خپلو مزکو یو برخه هدیرې ته وقف کوله. خو ستا سره پورونه نه دی خبره شې چې چا په کابل کې مزکه هدیرې ته ورکړې وي. د کابل یو وستوګن چې خپل نوم نه دی معرفي کړی د مسلې ته ډیر خوشی نه دی. دی وایي
ماشین ته بولل شو ماشین براوړو اته به ورا شو یو لګای کې نور وایې هم شایم ځاتې نه وي بل شهر یې ځاتې نه ست. دا خو دی ورځې په زرګونو زرګونو خلک مړ کیږي د خو یو دوه خو درې خو نه مړ کیږي. دې به اخر نتیجه څه کیږي څه به کیږي.
د اروپا په ګڼو شهرونو کې د هجر رومزکی کرانه دي نو یو شمېر خلک د دې وسنه لري چې خپل مړیو ته هدیرې واخلي. د همدې لپاره په هجرو کې ځانګړي ځایونه شته چې هلته د دوی مړي سوځول کیږي. د کابل شهر د هدیرې د ستونزې د هواري لپاره د شهر جوړونې وزارت د کابل له ښاروالي او د جاپان له جایکا مرستندوی مؤسسې سره پر یو پلان کار کوي. د دې وزارت ویاندی نیلوفر لنګر د دې ماستر پلان په اړه ازادي راډیو ته وویل
موش په ماستر پلان کې دا ځای کړی دی چې څومره مځکه ورته پکار ده د مځکه څرنګه وساتل سي طرحه یې څرنګه وي د چاپیریال ساتنې لپاره محافظتي سیستم څرنګه وي دا هم په پام کې دی چې کله دا ماستر پلان نهایي سي د پلي کېدو لپاره به د کابل ښاروالۍ ته وسپارل سي. ښاروالۍ مکلفه ده چې دغه ځانګړي ځای ته هدیرې انتقال کړي.
د ښار جوړونې وزارت هیله مند دی چې روان کال به د کابل د هجرو د ماستر پلان ستونزه هواره شي. ښاروالۍ به دا پلان کله پلی کوي د ښاروالۍ چارواکو ویلي دي چې کله ماستر پلان ترلاسه کړي غور به پرې وکړي چې څرنګه او په څومره موده کې تطبیق کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. کابل په روسي او سورزو کې د بلابل او پیخو شاهدو چې لاملې زموږ سلګونه هوادوالو تمرګ جوړل واوخته. ولې دا پیخ رامنځته شوې او امنیتي ځواکونه ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل؟ د دې ترڅنګ په دې خار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخت د خلکو پر مخ لوی لارې تړلې وي؟ د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د کابل امنیت قومندان حسن شاه فروغ ورته جواب وایي. د خبرونې کوربه ز اکرام الله اکرام ډیر مننه کوم چې تاسو د خبرونه را سره تر پای اوري. خغل فروغ ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدین کو په کابل کې روسي پر لپسی سو خنړی پیخ رامنځته شوی او بلګونه زموږ هوادوالو ته مرګ جوړ لواړه ولا لا هم خلکو سره وډول ویره موجوده ده. د امنیتی تهدیدات په اړه تاسو فکر کوئ چې کابل خار کې امنیتی تهدیدات دمګړي تر کوم حد موجود دي؟
مخلص شنه تاسو ته خپل سلامونه ولانه کوم. تاسو سوال پاک لا بعد تاسو وایم چې واقع ده چې تهدیدونه ډیر لوال دي. تهدیدونه شته کابل کې ډیر ثاتی نشته دا سیزون دا سیزون دی جګړه سیزون دی د طالبانو سیزون دی دا ټول فشار مرکزو ته دا مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی خو مونږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولای دی ان شاء الله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي
لکه تاسو موبایل روسي په خوته په کتلو سره وسم امنیتی تهدیدات موجود دي شته دي خو کدا وای چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده ولی ورستر بلې د نامنې پیښې مخبزیاتې دودي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خصوصا په کابل کې سره لدی چې دا مرکز دی باید تر ډیره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله خو په روسي کې پر لپسی پیښې کیږي ستونزه اصلا په کوم ځای کې
تاسو پیږی چې ډیر کار کوي چې دلته جګړه روان ده تاسو پیږی چې موږ د تروریست مخامخ یو د بین الملل تروریستانو سره مخامخ یو تاسو پیږی چې تروریست انسانیت نه لري آدمګری نه لري هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کیږي هر قدر چې فشار د جامعې د بین الملل فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي پاکستان ته فشار راولي دا نور زی داخلو کسان ته فشار راولي دا تام فشار پما باندې دیریږي په افغانستان باندې دیریږي
د زنبخ سلور لري د پیخي چې ډیر زیات تو هیوادولو ته پکې مرګ جوړ لور رسید او د دې تر څنګه یو شمیر نور پیخي عموما دغه سی پیخو لکیدو روسته استخباراتي ادارې ډیر زر لرسنیو سره معلومات شریکي چې په دې اړه موږ مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی و اطلاع موجوده و د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده و یا د تورته نورې پیښې چې کیږي مخکې لمخکې نه استخباراتي ادارې تاسو اطلاع درکې کسان
په دغه پیښې کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو کوم داسې اطلاع نه و چې دشمن غوالي د دا تاکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب رئیس ته کې هغه ته استعمال کوي هیڅ کوم داسې مشخصه راپور او مشخصه معلومات نه و مګر داسې اطلاعات وو چې دشمن غوالي چې انتحار و انفجار وکړي چې پخوا هم داسې راپورونه وو ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي ډېر په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دشمن غوالي داسې کې داسې راپور موجود نه
فکر نه کوي چې همدغه یو امنیتي ارګان لپاره بس دی چې وایي چې دغه سي پیښې خطر موجود دی سره لدی د زنبخ سلور لري د پیښې نوړان دی د المان سفارت خپل کارکونکو د دې ورځې لپاره ټول رخصت کړي او شاوخوا چې کومي یو شمیرداري وي غوي د خطر محسوس کړي چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغه سي وپی خرامست کیدون کی دا فکر نه کوي چې همدا کافي معلومات دغه سي پیښې د مخنیوي لپاره
ګوره چې معلومه ده چې مثلا دشمن غواړي هر څوک پیږي چې دشمن دی دشمن غواړي چې تخریبات کوي دشمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي دشمن غواړي چې انفجاروي ولې دا اطلاع نه دی اطلاع دا ده چې ما ته وایي چې دشمن غواړي داسې کار وکړي د دې تاکتیک دغه تاکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحه کې د کابل ډیر غټ شار دی دشمن ته فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي د مارکیټ په منځ کې انتحاروي یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي ضروري اطلاع داده چې وایي چې د استخباراتي د کشف په همدې اکله چې وایي چې دشمن څو غالي دغه په منځ کې څه موږ په یو هر څوک پیږي چې دشمن دی دشمن د موږ په قتل دی دشمن غواړي چې موږ وژلي مګر څنګه وژلي چیرته وژلي کله وژلي څه تاکتیک نه کار اخلي دا هم ډېر ضروري ده
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي
دا مشکل ده دا مشکل ده دا تورست ده تورست ده استخبارات ته مشکل ده هر چاته مشکل ده ګوره چې دا سه پیښې ما په خام ویل چې دا سه پیښې هر چیرته را پیښې او چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوه استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات ده د انګلستان استخبارات د فرانسې د نور ملکو کې دا داسې قضیه را پیښې
ورسته یو پیښه ته په کتو په کابل کې چې وشوي څه فکر کوي تاسو دی او امنیتي ارګان د مسول پتوګه دښمن قوی شوی کنه زوف په امنیتی ځواکونو کې موجود دي اصلا ستونزه کوم ځای
په هیڅ وجه دشمن داسې د درست نه دی چې ما ویل چې دشمن قوي سوی دی. یو مشکل دا دی چې مونږ مقصد مې د خلق دی چې مونږ دغه امنیتي ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکوو، وخت نه ورکوو. تو ګوره هغه قضیه کې دلته څلور زره درې زره څلور زره خلق چې راځي بیا تمبلتلي کوي، دا پوستو ته امنیت نه ورکوي، تلاشي نه ورکوي، خپل سر لاړ شي هغه ته متروکې لاړ شي، دا څنګه ته امنیت نیول کېږي؟ دا ډېر مشکل دی. نور ملکو کې که ته قانون ونه منې، که ته د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کړې، که ته هغه پوستو ته ونه درېږي، څنګه ته دا نیولی شي؟ دا ډېر مشکل دی. مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو، څوک تلاشي نه دی ورکړی. دا تلاشي ممکن مسؤولین تلاشي وویل چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي، ممکن وکیل صاحبان دي، ممکن زوراوران دي، ممکن څوک داسې داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده، هغه ته مونږ ودرېږو، پرېږده چې هغه مونږ ته ګوري، چې دښمن د دغه فرصت نه استفاده ونه کړي. کله چې تمبتلی شي، کله چې خلق راټول شي، کله چې خلق فشار راولي، دا ډېر مشکل دی. مشکلات دا دی چې مونږ هغه ارګانی امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکوو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی، تابن طالبان خپلو حملو ته زور ورکوي، ولی دولت په لوړه سطحه ورته امنیتي تدابیر نه نیسي یا ورته ودی نه دي نیول شوي تر څو دغسې ناوړه پېښو مخنیوی وشي؟
دولت ډېر امنیتي تدابیر نیول دی هر چا ته. دشمن هیڅ څه دا جرات نه لري چې د ارګانو د امنیتي ځواکونو د قوای مسلح په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي. په دې هکله دا داسې کوشش کوي چې دا انتحار و ته، دا انفجار و ته، داسې قضیو ته اهمیت ورکوي. بیا داسې دا د دې معنی نه لري چې دولت تدابیر نه لري. دولت ډېر تدابیر لري، دولت پلانونه لري. دولت ما ویل چې ډېر قضیو مخ نیولې دی.
قومندان صاحب ډېره مننه. یو بلې موضوع ته ورځو. په روسیو کې د کابل په ښار یو شمېر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمې ودرولې دي او د خلکو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بلاخره به د دې خیمو په اړه څه پرېکړه کیږي؟ د خلکو ستونزې، د عامو ښاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري، لارې بندې دي، د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، څه به کیږي بلاخره؟
خو مظاهره د هر چا حق دی، مدني حق دی. هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبرې، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي. دا د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوندګانو د امنیت واخلي. مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلې دی داسې هم نه دی. دا مظاهره کوندګانو حق نه لري چې سړک بنده کړي، دا مظاهره کوندګانو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، دا ترافیک ته مشکلات پیش کړي ده، خلکو ته مشکلات پیش کړي ده. انشاءالله چې دا گفتگو دوام لري، دا بزرگان و مشران و پده اکلات کوشش که چه دا موضوع حل کنید.
تاس تا کم هدایت در کرشه پده اده چه بلاخره سو وقت تاس دا خیمه طولی که او خلق دستون زونه خلاص که کم هدایت موجود دی پده برخه؟
نه، تروس حکم مشخص هدایت نده ورکر شوی. فقط مونگ دوی دی امنیت پا اکلات بوختیو چه خدای نخواسته دست بیا کم حادثه را پیخ نشی. مګم دا هر ورځ یو دوه خیمه ده پورته کی.
د لارو د بندیدو یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه خپل د دولت لخوا نه د لارو بندیدل دي. همدا اوس د کابل ډیره زیاتې عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شوی دي. خلک پروختیایي اسانتیاو ته په وخت باندې لاسرسی نشي درلودی. په ځینو نورو مواردو کې خلک د ډیرو زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو لارو کې دیوالونه کې خودل شوی دي د ځینو امنیتي ارګانونو د خوا نه. خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي، یوازې د خپل ځان په غم کې دي.
نه، اوس خو تور لاره باز دي، هیڅ لاره بند نه دی. فقط درې لاره ده چې دا یو د ایران د سفارت ته بند دی، یو د هغه سر د پانځه وزیر اکبر خان دی، یو بل لاره هم ده. نجد دی ار دغه بند نور ټول لاره باز دی مغه خوشکلی دی لاره بند نه کله چې چې دولت نه بند شي فقط د امنیت لپاره د تظاهرات او د تشنج د مخنیوي لپاره د ستادبیر نه نیول کیږي پس د موقتی دی یا ورس کې دوورس کې به لاره اوس باز ده هیڅ کوم مشکلات نشته ما ټول هغه لاره چې بند وغه خوشکلی
د کابل سلور دروازو پاړه کې لک معلومات ورکي ال تاسو لن امنیتی چک پوینټونه موجود دي شته دي خو بیا هم دغه سي د چاودیدونکو تو کنه ډاک گاډي کابل تر نو جو دغه سي خونړې پیخ تر سره کوي په دې برخه کې تر اوسه څه شي ودی په وخت مخ کې आवाज و چې دلته د سکن ماشينونه لګول کیږي د دروازې د چین د هیواد لور نه رغول کیږي جوړي هغه مسله کوم سره ورسیده
کابل کې د سلو دروازې کې تل خو تلششته پوسټشته زمون پرسنل ته توظیف دی هلته همیشه کوشش کوي چې ټول وسایل ټول افراد چې ته دغه راضي دا دغه چیک وکړي تلاشوي کې د سکنرو په باره کې هغه د سکنرو خو تاسو پیږي چې دا ډیر قیمتي شیان دي دا مونتاژ په کال لري دا جای په جای کېدو په کال لري اوس یو دوی ځای په ځای سوی ده بیا دا هم داسې چې ضرورت دی هغه اوس کار نه کوي ما دغه نن د چینایانو ته غوښتل چې دا آماده کړی هغه و چې انجینران ته زده ده کله چې انجینران راځي بیا ان شاء الله چې دا مشکلات هم برطرف شي د ګادي او پاک ګوره چې د ګادي د ډېر قط قط ګادیان دي دغه د پاکستان نه د نور ملکو ته دلته راځي د کار دا ډېر مشکل دی چې دا ټول با رئیس ته کې بیا د تلاشي کې بیا د مشکل شته ان شاء الله چې کله چې دا اسکنرو فعال شي زه فکر کوم چې ډېر کومکي
ډیر مننه قومندان صاحب د ورسته پښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لاخ امنیت په خاطر باندې د خلکو د اندېخنو د رفع کولو په خاطر باندې لکه څنګه چې ما مخکې ویل خلکو سره لا هم اندېخنې موجود دي
ان شاء الله چې سشه چې موږ د لاخ ساده دولت د لاخ ساده امنیتي او قانون د لاخ ساده پوره کیږي د موږ تدابیر نیولای دی دلته ان شاء الله چې یک هماهنګي وجود لري دیت امنیتی تدابیرونه شته ازارات لرو کشفی ارگانونه موس مخلی هر شای نه فعال سوی ده ده حکومت هم ده رهبری لخوا دیر فشار راولی چی ده دست پیخ دوباره پیخ نشی انشالله چی تا پلانونه دیر دی پلانونه دیر دی تا مشکل کارونه دیر سوی ده کوشش کهو انشالله چی به خلق دادوار کهو چی سچه چی ده مونگ ده لاسا پورا کیش ورز و دشپی پولیس ده امنیت ده پاره کوشش کهی
ډیر زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان
تشکر ژوندی اوسئ
پتا مینا رانا ستوري دي ملگري خداي وطن ساتون کے دے دے خاورے تو ساتون کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتون کے دے دے خاورے تو ساتون کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے سہر دے کما خام دے کسہر دے کما خام دے